شما سانسر خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کې وخت اته بجې شوې. په قطر کې د راتلونکو بین الافغاني خبرو یو شمېر ګډونوال هیله خي چې د خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د تقویتي نوم ثبتولو په بهیر کې ډېر لږ شکایتونه او اعتراضونه ثبت کړي دي. او له لویدیځ سره د ایران د خړپړ شوو اړیکو په ترڅ کې پرون ایران د برتانیا سفیر احضار کړ. درنو دوستانو، په روانه خبرونه کې به پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم ولرو، خو په سر کې په موکړې خبرونو ته په دوحه کې د امریکایي هات او طالب استازو ترمنځ خبرې پرون به نتیجې پای ته ورسېدې، خو چارواکو ویلي د شنبې په ورځ به بیرته پیل شي. په کابل کې پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر په نیول کېدو سره په دې ښار کې د یوې احتمالي چاودنې مخه نیول شوې ده. او ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر احضار کړ او هغه ته یې د ایران د تیلو د یوې کښتۍ د ضبطولو له کبله اعتراض وکړ. دا قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي هات او د طالب استازو ترمنځ خبري پرون به نتیجې پای ته ورسېدلې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تیر شپه ازادي رډیو ته وویل له امریکایي پلاوي سره به خبري د شنبې په ورځ بیرته پیل شي. هغه په دې اړه چې د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې کوم خنډونه پاتې دي جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل دواړه لوري د سولې یوې موافقې ته ډېر نږدې شوي او یوازې ځینې مسلې پاتې دي چې زیات بحث ته اړتیا لري. امریکایي هیئت چې مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي، تر اوسه یې د دغه روانو خبرو په اړه چې پرون یې شپږمه ورځ وه هیڅ نه دي ویلي. که د شنبې په ورځ هم د طالبانو استازی او امریکایي هیئت یو جوړجاړي ته ونه رسیږي، ښایي د دوی ترمنځ خبرې د بلې هغه غونډې په خاطر چې بل سبا به بیا په قطر کې وي ټکنۍ یا بیخي پای ته ورسیږي، او دا هم ممکنه ده چې دواړه خبرې په موازي توګه پرمخ ولاړې شي. د جرمني او قطر په کوربتوب په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د بین الافغاني ډایلوګ نوم ورکړل شوی، د طالبانو استازو او یو شمیر افغان سیاستوالو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په کابل کې د چاودیدونکو موادو یو بار موټر په نیول کېدو سره په دې ښار کې د یو احتمالي چاودنې مخه نیول شوې. دا خبره د کابل د امنیه قمندان جنرال روشندل تیر شپه ازادي رډیو ته وکړه او وی ویل چې دغه موټر پرون پنجشنبه په پغمان ولسوالۍ کې کشف او چاودیدونکي مواد یې شنډ کړی شول.
یو تیز رفتار موټر انفجار مواد ځای په ځای شوی وو د پغمان په ولسوالۍ. پولیس چک پاینټ په پولیس لاسته راغله او انفجاري مواد یې هم خونسا شو.
ښاغلی روشندل زیاته کړ چې دا یو کورولا ډوله موټر و چې ډېرورې په تیښته بریالی شوی دی. دغه په وینا دغه موټر له پغمان ولسوالۍ څخه کابل ته روان و. په چاودیدونکو موادو بار دغه موټر داسې مهال نیول کېږي چې د تېرې دوشنبې په ورځ کابل یوې زورورې چاودنې او له هغې وروسته د وسلوال نښتې شاهد و. طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی چې په امنیتي سرتیرو سربیره پکې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختي وه. په ننګرهار کې په زرګونو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته اصلي مینو ته ستنېږي. دا خبره د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي تیر ماښام ازادۍ رډیو ته وکړه. وی ویل چې شاوخوا څوار لزره کورنۍ د امنیتي ګواښونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي وي، خو اوس چې په سیمو کې امنیت بهتره شوی غواړي بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي.
د څوار لزره کورنۍ لیوالتیا خودلی چې خپل سیمو ته ستنې شي. 2015 کورنۍ چې د کوټ، بټي کوټ، شینوارو او ممندري ولسوالۍ اصلي استوګن و، دوی د خار او نګدي ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ له امله را بېځایه شي و، دوی خپل سیمو ته ستنېدل پیل کړل.
دا خوګیانی په خبره په دغه ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت وسخه شوې. د اسلامي دولت ډله یا داعش او وسلوال طالبان دواړه په ننګرهار کې فعال دي. افغانستان د خپل وروستي لوبي په بایللو سره د کرکټ له نړیوال جام سیالیو څخه ووت. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستي لوبه پرون د انګلستان په لیډز ښار کې د ویسټ انډیز لوبډلې سره وچی د درویش منډو په توپیر و بایلله. ویسټ انډیز په 50 اوور کې د شپږ لوبغاړو په سوځیدو 312 منډې کړې او افغانستان ته یې د 312 منډو هدف وټاکه چې افغان لوبډلې په 50 اوورونو کې د 288 منډو په جوړولو سره دغه لوبه و بایلله. لدې مخکې هم د افغانستان د کرکټ ټیم په دې جام کې ټولې اته لوبې بایللې. د دا کرکټ د نړیوال جام سیالۍ به د جولای تر 14 نیټې روانې وي او نن هم په لندن کې بنګلادیش او پاکستان سره لوبه کوي. ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر احضار کړ او هغه ته په جبل الطارق کې د ایران د تیلو د لیږدونکو وی کښتۍ ضبطول غیر قانوني وبلل. دا خبره د ایران دولتي خبری اژانس د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند عباس موسوی له قوله کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړي چې په تهران کې سفیر احضار شوی. خدای هم ویلي چې هغه به د جبل الطارق له دغه اقدام څخه د برتانیا پر ملاتړ یو اربیا ټینګار وکړي. دا جبل طارق چارواکو پرون د ورځې په فایل کې ویلي و چې د ایران د تیلو لیږدونکي وکیښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه د سرغړونو په ترڅ کې چې سوریې ته یې د تیلو لیږدولو شک پرې کېده نیولې. د دې سیمې چارواکو ویلي چې د ګریسوان په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه خانې ته چې د اروپایي اتحادیې بندیزونو کې شامله ده اومه تیل لیږدول او هغه د برتانیا شاهي سمندري ځواک پرون ضبط کړه. د روټرز خبري اژانس د ریپورت لمخې هغه وی پانی چې د تیلو د کښتیو د حرکت لوري څاري ویلي چې د کښتۍ له ایران نه تیل برکړي وو. که تایید شي دا د ایران اومه تیل وو چې دغه کښتۍ سوریې ته لیږدول هغه به د امریکا له بندیزونو هم چې د ایران د تیلو پر صادراتو یې لګولي سرغړونه وي. ملګری ملتونه وایي چې په وینزویلا کې په تیر یو نیم کال کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1000 کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې خبرداری ورکړل شوی چې ډېرې دغه وژنې اعدامونو ته ورته دي. په ریپورت کې ویل شوي چې خلک نیول شوي، وشتل شوي او د جرمونو صحنې په لاس داسې جوړې شوي چې وښیي دوی له پولیسو سره مقاومت کوي. په ریپورت کې د امنیتي ځواکونو لخوا له محاکمو پرته د ترسره شوو وژنو ادعا ډېره ټکون ورکوونکې بلل شوې. ریپورت په وینزویلا کې پر سیاست ټولنې، مدني ټولنې او اقتصادي حقوقونو د سختې رې بللې او د وینزویلا له چارواکو یې د سمدستي پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس ماډورو ادارې تر اوسه د دغه ریپورت په اړه رسمي عکس العمل نه دی ښودلی. او د دې ویرشته چې د تونس په سواحلو کې به د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شاوخوا 80 تنه کډوال مړه شوي وي. دا خبره د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM ویاند فلایو دی میاسیو پرون په ټویټري پیغام کې وکړه. نوموړي ویل د تونس په سواحلو کې د یوې کښتۍ ټوټې موندل شوي او 4 تنه ژغورل شوي. ژغورل شو ویلي چې په کوچنۍ کښتۍ کې یې 6 کسان سپاره وو چې د د په وینا ویره شته چې شاوخوا 80 تنه به مړوي. د ریپورټونو له مخې یو ژغورل شوی کس وروسته په روغتون کې سا ورکړي. د تونس ساحلي ګارډ ویلي دغه کښتۍ له لیبیا ایټالیا ته روانه وه. په مې میاشت کې هم د تونس ساحلي ښار سفاکس ته نږدې سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 80 تنه مړه شوي وو. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې اداري پټونه او موضوعات لرو. په قطر کې د کیدونکو بین الافغاني خبرو یو شمېر ګډونوال هیله مندي چې دغه خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په همدې خبرو د افغانستان د سولې د عالي شورا له مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم سره چې د قطر غونډې ته وربل شوی مرکه هم لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې له لویدیځ سره د ایران د خړپړ شو اړیکو په ترڅ کې پرون ایران د برتانیا سفیر احضار کړی دی. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه له یاده مباسي. پا په قطر کې د کیدونکو بین الافغاني خبرو یو شمېر ګډونوال هیله من دي چې دغه خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. دا خبرې د جرمني او قطر په کوربتوب د راتلونکي اونۍ د یک شنبې او دو شنبې د ورځو باندې په دوحه کې ترسره کیږي. د افغانستان جمهور ریاست یو اربیا ټینګار کړی چې د حکومت استازي په دې خبرو کې ګډون نه کوي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د سولې د هر هغې پروسې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي. دغه څرګندونې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته هغو بین الافغاني خبرو ته چې ټاکل شوې بل سبا د یکشنبې په ورځ په قطر کې پیل شي په اشاره وکړې. ښاغلي صدیقي ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت استازي به په دې غونډه کې چې دوه ورځې به دوام وکړي ګډون ونه کړي.
هغه کسان چې دعوت شوي هم دي هغوی به د خپل شخصي ظرفیتونو نمایندګي کوي او هغوی د شخصي توګه باندې د هغه آلماني نهاد لخوا دعوت شوي دي. د افغانستان حکومت به ګډون نه لري او موږ به وګورو چې د دې غونډې نتایج به څه وي او څه موارد به هلته مطرح کیږي.
د ولسمشر ویان دغه راز په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو په اړه چې پکې د لوی پرمختګ خبرونه ورکول کیږي وویل د افغانستان حکومت د قضیې مهم اړخ دی او همدغه حکومت دی چې د سولی و احتمالی موافقه به عملی کوي. نو دغه خبرو نتیجه به هله ماسره وي چې طالبان د نړیوالو لخوا زموږ د متحدینو لخوا وهڅول شي ترڅو د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې اترې پیل کړي. په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د ووم دور خبرو ترڅنګ د دغه بلې غونډې د جوړېدو اعلان څو ورځې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل وکړه او ویل چې د دې غونډې چې جرمني او قطر یې په ګډه جوړوي ګډونوال به په انفرادي توګه پکې برخه اخلي. هغه دا غونډه په افغانستان کې د سولې لپاره او هم د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کولو لپاره مهمه وبلله. تر دې مخکې موسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان د یو شمېر پېژندل شوو سیاسي څیرو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. تر اوسه د دې کومه نښه نښانه نه ده لیدل شوې چې دغو غونډې دې د سولې د پروسې له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې وي. اوس پوښتنه دا ده چې د قطر دا غونډه به له پخوانیو هغو توپیر ولري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاور رحمان سلیم چې ورته په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دی د غونډې ته خوشبین دی.
امیدوار یم چې هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوړ شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکراتو ته رسمي مذاکراتو ته موږ رسیږو.
د دې غونډې تنظیمونکو یې د ګډونوالو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي خو یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته د شاوخوا شپېتو کسانو خبرې کړې چې په دې غونډه کې به ګډون کوي. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی دی. دغه غونډه بل سبا داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې چې پرون شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوې چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
تر اوسه نه ده څرګند چې په قطر کې په روانو بین الافغاني خبرو کې به کوم کسان ګډون کوي خو په ټولنیزو او نورو رسنیو کې د یو شمېر سیاستوالو نمونه اخیستل کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو ته هم په دې خبرو کې د ګډون بل نه ورکړل شوی. دوی هم د دې شورا مرستیال مولوی عطاور رحمان سلیم دي. نوریاس نوري ورڅخه د مرکې په پیل کې د غونډې د اهمیت په اړه د نظر پوښتلې.
اهمیت په دې کې ده چې خلیلزاد د تیم د اووم پړاو نه وروسته دغه ناسته دایریږي او ډېر ناستې نورې هم وي. د هغه ناستو نه وروسته دغه غونډه دایریږي او هغه نه علاوه په خاص یو حالاتو کې چې ټول صلح طرف ته لیوال دي او صلح طرف ته علاقه مند دي دغه ناسته دایریږي. اول ځل دی چې طالبان هم پکې لکه رسمي د خود طالبانو د آدرس نه د خپل ذاتي د آدرس نه هغوی هم پکې هغوی هم آمادګي نیول ده چې موږ هم ګډون کوو او د دې خوا هم خلک پکې ګډون کوي. نو زه وایم زما په نظر باندې په همدغه حالاتو کې په همدغه شرایطو کې محض دغه ګډون چې دغه خلق تقریبا درې شپېته یا دوه شپېته کسان کارپوی خلق په صلح باندې بلد خلق هغه کسان چې مخکې هم په صلح په رابطه باندې هغوی کارونه کړي دي او اوس هم د مختلف د افغانستان د اقشارو نه خلکو کې ګډون کوي. دغه خپله جوتۍ چې دغه ناسته مهمه ده او د اهمیت وړ دی.
تاسو دغه غونډه ډېره مهمه بولئ، څومره هیله من یاست چې دغه غونډه به د سولې د پروسې له بریالیتوب سره مرسته وکړي؟
امیدوار یم چې د اعتماد هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي، هغه لارې جوته شي چې د هغه په نتیجه کې مونږ هغه اصلي مذاکراتو ته مونږ رسوي، یا رسمي مذاکراتو ته مونږ رسېږو. هغه لارې چارې وسنجو چې مونږ ته کومک وکړي د خپل د هدف د رسېدو لپاره. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه خلق چې راغونډېږي، دغه مجموعه چې راغونډېږي، نو په یو ورځ کې یا په دوه ورځې خو سړی نه شي کولی چې ټول مسایل مطرح کړي او نتیجې ته ورسېږي. او دغه ناسته د نتیجې د رسېدو لپاره هم نه دی، صرف یو مقدمه جوړوي، ابتدایي کارونو باندې ابتدایي امور باندې غور کوي چې مونږ څنګه کولی شو چې اصلي مذاکراتو ته ورسېږو. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه کار به وشي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم و چې د دوحې د راتلونکي بین الافغاني ډایلوګ په اړه یې نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د رای ورکونکو د تقویتي نوم ثبتولو په بهیر کې ډېر لږ شکایتونه او اعتراضونه ثبت کړي. د دې کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل د دې کار دلیل د انتخاباتو له پروسې سره د خلکو نه لیوالتیا ده. خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو ناسم مدیریت د دې سبب شوی چې دغه پروسه او په تېره د نوم ثبتولو په بهیر کې د خلکو ګډون اغېزمن شي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو له پروسې سره د خلکو د نه لیوالتیا له امله د تقویتي نوم ثبتولو د پروسې اړوند د خلکو د اعتراضونو سطح ټیټه شوې ده. د دغه کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی تمه ډېره وه، خو ډېر لږ شکایتونه یې ثبت کړي دي. هغوی چې د شکایتونو فورمونه یې ثبت کړي 18 مورد دي، درې غزنی پورې، یوې پروان، یوې سمنګان او نور شکایتونه یې کابل ولایت پورې اړه لري. څرنګه چې د نوم ثبتولو لپاره انګیزه موجوده نه وه، ښایي د شکایتونو د ثبتولو لپاره به هم انګیزه نه وي. د ښاغلي الیاسی په خبره د رای ورکونکو د نوم ثبتولو د مرکزونو تړل کېدل، د یوې تذکیرې بیا بیا ثبتېدل، د تذکیرې له کاپي نه استفاده، د الکترونیکي تذکیرې نه ثبتول، د کارکوونکو غیر حاضري او د نوم ثبتولو د مرکزونو د ځای بدلېدل په دغو شکایتونو کې شامل دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تاکید کوي چې دغو شکایتونو ته به جدي رسیدګي وشي. په افغانستان کې د تقویتي نوم ثبتولو بهیر په څلور دېرش ولایتونو کې د جوزا په 13مه پیل او د غزنی له ولایته پرته د سرطان د میاشتې په 8مه پای ته ورسید. په غزنی ولایت کې د نوم ثبتولو بهیر یوه ونۍ وغځېد او په پام کې ده چې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړه چې تر اوسه څه باندې 200,000 کسانو په دغه بهیر کې نومونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي د شکایتونو د ثبتولو ټیټه سطح د انتخاباتي کمیسیونونو د عامه پوهاوي پروګرامونو پورې اړه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
دا چې
په دغه بهیر کې د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو لږ ثبتېدل په دې معنا نه دي چې خلک رضایت لري او یا له ستونزو سره مخ شوي، بلکې د دې عمده لامل د کمیسیونونو لخوا د عامه پوهاوي د پروګرامونو کموالی دی. ښاغلی رشید وویل که انتخاباتي کمیسیونونه د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې بنیادي بدلونونه رانولي، راتلونکو انتخاباتو کې به د خلکو ګډون لږ شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بېطرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو موږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس پر شو دي ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفی الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
ستارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو اووم پړاو خبرو باندې مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې لیکلي امریکایي او طالب مرکچیان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له لوري د باور وړ تضمین د څرنګوالي په باب د یوې مساوېدې په ترتیب تود بحث لري. دواړه خواوې ظاهرا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالوېش د ټاکلو په اړه اختلاف لري. ستارز اند سترایپس لیکلي متحده ایالاتونه په دې اړه د پریکړې لپاره زیات وخت غواړي. د طالبانو لخوا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ضمانتونه، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، اوربند او بین الافغاني خبرې د طالبانو او امریکا د بحثونو مهم مسایلیت شوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي موافقه باید په دې ټولو څلورو مواردو وشي. طالبان بیا وایي دوی ته له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل مهم دي. د افغانستان په وړاندې د ترامپ تردید خطرناک ده. دا د انډیپندنت پرژن برټانوي ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی چې د افغانستان په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه چاپ کړي. په مقاله کې له فاکس نیوز ټلویزیون سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د یوې وروستۍ مرکې په اساس راغلي چې ښاغلي ترامپ ویلي لیواله دی له افغانستان 9000 امریکایي سرتیري وباسي، خو له دې اندېښنه لري چې افغانستان بیا د تروریستانو په مرکز وانه وړي. د مقالې لیکوال لیکلي د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پریښودل به خطرناکې پایلې ولري. وړاندې د ښاغلي ترامپ په حواله راغلي د امریکا پوځي مشرانو دته ویلي تر هغې چې په امریکا کې له تروریزم سره مبارزه وشي، ښه ده په افغانستان کې دننه له تروریزم سره وجنګیږي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي ترامپ باید تردید ونه لري، ځکه دا ښکاره خبره ده چې افغانستان لا هم له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ځان بسیاته نه دی رسېدلی. د مقالې لیکوال له افغان پوځیانو سره د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مؤثر بللی او ویلي دي ښه ده تر څو نورو کلونو پورې د دې ماموریت په دوام د افغان پوځیانو وړتیاوې دې کچې ته ورسیږي چې په یوازې ځان له تروریزم سره مبارزه وکړي. په مقاله کې راغلي لدې چې اوس وخت طالبان د افغانستان د څو ګاونډیو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، له افغانستان د ناټو ځواکونو ایستل او د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پریښودل به خطرناکې پایلې ولري. په تر ټولو سختو وړاندوینو کې د لیکوال په باور آن د دې ویره هم شته چې دا هیواد یو وار بیا د نړیوال تروریزم په مرکز واوړي.
دا اوروزګان چینارتو لسوالی ته لاره د وسلوالو طالبانو لخوا د ترنکوټ خار سره تړل شوې ده او د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې له تیرو څو ورځو راهیسې له لوږې سره مخ دي. زیاتره خلک د وښو خوراک ته اړ شوي دي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې اوس خوراکي او غیر خوراکي توکي پر خلاصېدو دي او کپاتې دي به څو برابره لوړه شوې ده. شریف الله شرافت له اوروزګان نه تفصیل لري.
د ترنکوټ ښار څخه د اوروزګان چینارتو ولسوالۍ ته غځېدلې لاره که څه هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ له تیرو درنیمو کلونو راهیسې تړلې، خو د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو دغه لاره له تیرو درې ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده. د یادې ولسوالۍ یو شمېر کسان چې اوس په ترنکوټ ښار کې بند پاته دي، ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبانو و یادې ولسوالۍ ته د خلکو تر څنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې. دوی زیاتوي چې هلته اوس په ولسوالۍ کې خوراکي توکي پر خلاصېدو دي او په خبره یې چې خلک له لوږې په لاسونو میده سوي غنم او یا هم واښه خوري.
پل دادی موټر په دغه ګرمای کې راګرځولي عامه نسپار کړی. حکومت خو ورور موټر نه باري، حکومت خو ورور چی وړي، حکومت خو بل ځای پر ځای ناست.
و طالبانو تړلې ده د ولسوال دی، ترې شلان مو پاتې دي، ژرندې مو ولاړې دي، دغه نقدر به موږ ولا کل روچې پر میچن باندې غنم ټکوو دی، سنو بله باندې کوو یې دا مدایال خوراک دی.
پنځه د چاتر مشرو جوړ کم دا کوي وایلار پر باندې کبل مشکل جوړ سم دا پر باندې هلته خو ګورم عجزيسته مظلوم ولسته سپینجریسته مریضانسته دا خو څه ګناده
نه دواسته نه وړسته نه غوړسته نه تیل واغه شان خو مخکیم بند.
دغه خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. دوی وایي بربري موټرې په لاره کې بند پاتې دي او په کښې کې بار خوراکي توکي هم د خرابېدو په حال کې دي. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې لار ورته خلاصه کړي او د سپر په توګه دې نه کاروي. یادو خلکو دغه راز پر دولت هم غږ وکړ چې یا د لار ورته خلاصه کړي او امن یې کړي. دوی ګواښ وکړ که لار ورته خلاصه نه کړي نو په لاریونونو به لاس پورې کړي.
وستانه داش دلار کې لکه ورور مشکل دي، د حکومت سره خپل مشکل یو سره کې جنگ وزیر کارت مشکل سره لري. خدای دې وسنګر وسنګر نه چې لول هر مشکل چې لري خوونه دې دوه دایله د چورور جان د لکشن دوه ورونه یې ته څوک حکومت څوک دې بل څوک دې مشکلات زلال کې د لکشن دوه ورونه سي
موږ به التم اعتراض وکړو د دولت په دغه کې دلته به پالی صاحب دروازې تم ولاړو نارې به بغارې به ګریوان بورته چې چور موږ غم خوره.
د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری بیا دانه منی چې یادلاره دی وسلوالو طالبانو تړلې وي، خو د ولایت مقام مسولین بیا منی چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ لاره د ملکی خلکو پر مخ تړلې، خو وایي خلاصون یې د دې تر واسپورته خبره ده. د ولایت مقام سرپرست او مرستیال والی اتاولا فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دومره نظامی ځواک نه لري چې یادلاره په خلاص او امن کړي. نوموړي وایي دوی به هڅه وکړي چې یادلاره د قومي مخورو په مرسته خلاصه کړي. هاخوا بیا د یادې ولسوالۍ امنیتي مسولینو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکی خلک دي د سپر په توګه نه کاروي او له دوی سره د مخامخ وجنګېږي. د یادې ولسوالۍ د امنیې قومنداني مرستیال محیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل،
خو د عام ولس سره دي زموږ په مقابل د دولت په مقابل مشکل نه جوړي. زما د چنارتو په ولسوالۍ کې دي د یو لسو کسو پولیسو سره په واسه نه ده پرا.
د چنارتو ولسوالۍ امنیتي مسولین دغه راز زیاتوي، که چیرې مرکزي او ولایتي اداره امکانات په لاس کې ورکړي نو ډیر ژر به یادلاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه خلاصه کړي او امن به یې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه اداو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
¡Viva la libertad!
امروز حقوق هستیمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. لالویدی سره د ایران د خړپړ شو اړیکو په ترڅ کې پرون ایران د برتانیا سفیر احضار کړ. تهران دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په جبل الطارق کې د تیلو یوه کښتۍ ثبت شوه. ګومان کېږي چې دغه کښتۍ به د ایران اومه تیل سوریې ته انتقالول. نوریاس نوري له نور تفصیل سره.
ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر د هغه څه په خاطر چې په جبل الطارق کې د ایران د تیلو لیږدونکي یوې کښتۍ ضبطول غیر قانوني بللي احضار کړ. دا خبره د ایران دولتي آژانس ایرنا د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان عباس موسوي له قوله کړې ده. په دې اړه چې ایراني چارواکو د برتانیا سفیر ته څه ویلي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې سفیر احضار شوی، خو ویلي دي چې هغه به د جبل الطارق له دغه اقدام څخه د برتانیا پر ملاتړ بیا ټینګار وکړي. مخکې په جبل الطارق کې چارواکو ویلي وو چې د ایران د تیلو لیږدولو یوه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه د سرغړونو په ترڅ کې چې سوریې ته د تیلو لیږدولو شک پرې کېده نیولې ده. د جبل الطارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې وویل چې د گریس یو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه خانې ته چې د اروپایي اتحادیې په بندیزونو کې شامله ده او متل لیږدول او هغه د برتانیا شاهي سمندري ځواک پرون پنجشنبه ضبط کړه. د هسپانیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جوزف بوریل د هسپانیا خبری رسنیو ته ویلي چې دغه کښتۍ د امریکا د متحدو ایالتونو په غوښتنه ونیول شوه. پیکاردو وویل د اروپایي کمیسیون او اروپایي شورا مشران په لیکلي بڼه د لګول شوو بندیزونو په رڼا کې د دغه اقدام له جزئیاتو خبر کړي دي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې هغه ویبسایټ چې د تیلو د کښتیو د حرکت لوری څاري ویلي چې دغه کښتۍ له ایرانه تیل بار کړي وو. که تایید شي چې دا د ایران اومه تیلو چې دغه کښتۍ سوریې ته لیږدول، هغه به د امریکا له بندیزونو هم چې د ایران د تیلو پر صادراتو یې لګولي دي سرغړونه وي. د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د گریس یو کښتۍ چې 300,000 ټنه وزن لري د پاناما تر بیرغ لاندې چارې په سنګاپور کې یو شرکت تنظیمولې. د برتانیا د صدر اعظم یو ویان وویل چې د جبل الطارق د چارواکو دغه اقدام ستایي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت هم جبل الطارق او هم سمندري ځواک ته مبارکي ورکړې چې پر سوریې د لګول شوو بندیزونو په رڼا کې دغه پرېکنده اقدام کړی دی. د روسیې ترڅنګ ایران په سوریه کې په روانه 9 کلنه کورنۍ جګړه کې د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړ کړی دی.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له آزادي رادیو سره. دوستانو زموږ غږ لا آزادۍ راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اورېدل کېږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اورېدلی شي بلکې زموږ خبرونه، رپورټونه، ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې، خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین تیره شپه ازادې راډیو ته وویل امریکایي پلاوی سره به یې خبرې سبا یعنی د شنبې په ورځ بیرته پیل شي. په کابل کې چارواکي وایي پر چاودېدونکو موادو یو بار موټر یې نیولی او په دې ښار کې د یوې احتمالي چاودنې مخه نیولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل وروستۍ لوبه پرون او د ویسټ انډیز په وړاندې وبایلله او په دې توګه د نړیوال جام په سیالیو کې لوبې پای ته ورسېدې. ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر احضار کړ او هغه ته په جبل طارق کې د ایران د تیلو د لیږدونکو یوې کښتۍ د ضبطولو په اړه اعتراض وکړ. ملګری ملتونه وایي په وینزویلا کې په تېر یو نیم کال کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې نږدې 500 کسان وژل شوي او د دې ویره شته چې د تونس په سواحلو کې به د یوې کښتۍ په ډوبېدو کې شاوخوا 30 تنه کډوال مړه شوي وي. دا خبره د مهاجرت نړیوال سازمان یو ویان پرون په ټویټر په یو پیغام کې کړې ده. دا خبرونه دوستانو تاسو زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوړی د خبرونې دوهم نمایي کیو د دې دوهم نمایي زیاته برخه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. مخکې له دې چې نیمې نړۍ او کور کلی پروګرامونو ته ورشو وروسته رپورټ راخلو. په شمال زون کې د مزار شریف جوزجان په لویه لاره د طالب وسلوالو پراخ حضور او نامنی بدغه لاره تګ راتګ کوونکي د خپل امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي. د بلخ او جوزجان ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه مسیر کې د امنیتي ځواکونو نه موجودیت په دلیل طالبان سړکونو ته راوځي او د تالاشۍ محلونه جوړوي. دا چې دولتي چارواکي او طالب وسلوال د دغه ادعاو په اړه څه وایي زموږ خبریال مجیب حبیبزی په اړه له بلخ رپورټ راکوي. ورپسې نیمه نړۍ پروګرام خبریږي.
د مزار شریف جوزجان په لویه لار تګ راتګ کوونکي په دغه مسیر کې د نامنې له زیاتوالي او د طالب وسلوالو د حضور له پراخېدو شکایت کوي او د یادې ډلې غړي له مسافرینو، موټر چلوونکو او سوداګرو څخه په بچ اخیستنه تورنوي. د مزار شریف جوزجان په لویه لار موټر چلوونکي وایي چې په دغه مسیر کې د امنیتي ځواکونو د دایمي حضور د نشتون په خاطر طالب وسلوال کله ناکله د تلاشۍ ځایونه جوړوي او د موټر چلوونکو د ځورونې ترڅنګ له مسافرینو هم باج اخلي. د همدې لویې لارې یو موټر چلوونکی سید معروف یې پاړه وایي.
موټرونه را تامه کنن بسیار د سر سړک می برای
موټر چلوونکي ښکته کوي. موټرونه د سړک په سر دروي، دوی نامعلوم ځای ته بیایي، همدارنګه لاسوالیو څخه باج اخلي، دوی ډیر خلک ځوروي. دلته امنیتي ځواکونه نشته چې د لارې امنیت تامین وساتي. یوازې موټر چلوونکي نه دي چې د مزار شریف جوزجان په لویه لار د نامنې له شدت سره ټکوي، بلکې هم وکړي او نور تګ راتګ کوونکي هم وایي چې د چهارپولک، بلخ او اقچې ولسوالیو په مربوطاتو کې طالب وسلوال موټر دروي او سپرلۍ له ښکته کولو وروسته بیا نامعلوم ځای ته لېږدوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی امید افزلی یې پاړه وایي.
مسیر راه مزار جوزجان بسیار ناامن است.
د مزار شریف جوزجان لویه لار ډیر نام نه ده. دلته طالب وسلوال خلک دروي، موټر دروي، خلک نامعلوم ځای ته لېږدوي. اته یې وژني. څو ورځې د مخه یې یو کس بیولی و. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا کس یې وژلی او که ژوندی دی. د بلخ امنیه قمندانۍ هم د مزار شریف جوزجان په لویه لار د طالب وسلوالو حضور تاییدوي او په دغه امنیتي بنسټ کې چارواکي وایي چې د مزار شریف جوزجان د لارې د امن کولو په خاطر پوځي عملیات پلي کوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس مهال د مزار شریف جوزجان د لوی لارې په یو شمیر برخو کې د شاهین 202 عملیات دوام لري او دوی هڅه کوي تر څو شته ګواښونه ډېر ژر له منځه یوسي. ښاغلی عادل زیاته کړه
در ماهای گذشته اگر متوجه باشین ما چندین عملیات
سو میشته دمه خمو هم پمدغه لاره بنده یو لار عملیات پلی کرن وز هم مونگ حد سکو چه ده خلکو ده اندخنو ده رفع کولو پا خاطر او ده یاد لاره ده امن کولو پا منظور یو لار پاوزی عملیات تطبیق کرن. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم تاییدوي چې د کشفی راپورونو پر اساس دوی د مزار شریف جوزجان په لوی لار د دولتي کسانو د نیولو په هدف د تلاشۍ ځایونه جوړوي، خو تر دمه یې ملکي وګړو ته ستونزې نه دي جوړې کړې. د مزار شریف جوزجان لوی لار شمال لویدیځ ولایتونه له شمال ختیځون سره نښلوي او په شمال زون کې د حیرتان او واقعنې د سوداګریزو بندرونو د اتصال یوازنۍ لاره ده.
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلامونه مې ومنئ. دا ونې د نیمې نړۍ په خبرونه کې د پوهاندوی ډاکټر زرغونی زیور رښتین پښوند هڅو او کار در سره غیګو. هغه دمګړې د کابل او ننګرهار په پوهنتونونو کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې د لیسانس ماسټري او دکتورا محصلانو ته تدریس کوي.
لوړیز دا کې موزم اسکو کې مونږ سره یو ځای کړی دی
ډاکټر صاحب زرغونی د پښتو ژبې د ګرامر استاد دا او
د استاد یو ځانګړنه دا چې د خپل ولس هغه ملنګ دا چې ثاني په دې وس وخت کې نشته.
زه په خپل مور باندې ویاړم او ما د پاره ډیر د ویاړ
نو موړې څنګه د غزای تر رسیدلې زده کړې په کوم شرایط او چیرته کړې او څنګه یې د ژوند له ستونزو سره مبارزه کړې په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی چې په دې راپور کې د پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور سره د مرکې ترڅنګ د هغې له همکارانو د ننګرهار پوهنتون له رئیس د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د مشر دا نوموړې د محصلانو او د کورنۍ لغړو سره خبرې کړې دي.
پوهان وایي هغه ښځه چې د کتاب په لوستلو یې روحي حالت ښه کیږي تر ټولو پیاوړې ده. د نیمې نړۍ خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر له څلور نیمو وروسته او بیا ځلې د جمعې په ورځ له اته نیمو وروسته اورېدلی شي.
افغانستان کې د هغو خزو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او خلکو ته یې ګټه رسیږي، خو هغه میرمنې چې په علمي او تحصیلي برخه کې فعال دي کارونه یې ځکه مثمر تمام شوي چې د ټولنې زیاته برخه کسان ترې اغېزمن شوي دي. یوه له همدغو میرمنو څخه پوهندوی ډاکټر زرغونه رښتین زیور ده چې دمګړۍ د کابل او ننګرهار په پوهنتونونو کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې تدریس کوي. نو موړی وای شاوخوا 15 کاله یې په دې پوهنتونونو کې تدریس کړی دی، خو اوس چې متقاعد هم ده له دندې لاس نه دی اخیستی. هغه اړه ده هر ورځ له خپل کوره تر پوهنتونه ټیکسي موټر ونیسي او دندې ته ولاړ شي. مونږ هم یوه ورځ له هغې سره په هغې ټیکسي کې ولاړو چې دا یې پوهنتون ته رسوله. استاد منګولی دل چې تاسو ټاکسی ونیواله او پانتون ته ځیا، آیا دا کار درته سخت نه ښکاریږي هر ورځ د ټاکسی نیول او بیا په وخت پانتون ته رسیدل؟
د یو هدف لپاره هر کار چې سخت مې بیا سړی ته اسانه وي، خو موږ لپاره یو ستونزه یا یو مشکل ده چې لارې اکثریه بندې او موږ کوشش کوو چې په وخت باندې خپل وظیفې ته یا درس ته ورسیږو.
نو موړې لومړنۍ ښځه ده چې په پښتو ادبیاتو کې دکترا واخیسته او د کابل په پوهنتون که دا استاد پتوګه په دنده وګمارل شو.
ګرامرونه چې ما د معاصر ګرامر
استاد جزاده پښتنه مهرباني